د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده چې ورسره د ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه پیل شوه. نن د 1999 نویم کال د سور وشتمه د روژې مبارک دروشتمه چې د 2000 میلادي کال د مې له 14 سره برابر ده. د پښتو د نیم ساعت خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باوری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د بې پولې ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سټراماټیکه حمله وه. د پلوخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. او د ازادي اروپا د ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بې پولې ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سټماتیکه حمله وه. فریدریک بونت پرون د مې په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ډزې کړي دي. د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د ځایشګاه له برخې سره د بې پولې ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برچی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سل بستریز روغتون حمله وکړه چې د دوو تازه زیږیدلیو کوچنیانو په ګډون څلور وستانه پکې وژل سول. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس درلودل رد کړی دي. د پلوخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سو. په پلوخمري کې د حمله پرون ماښام سوې ده. د ازادي راډیو د خبریال په حواله ملا عالم د افغانستان د حکومت له پلویانو بلل کېده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په یو سراچه موټر کې راغلي وو. د ملا عالم د کور مخې ته ډزې کړې. دوه تنه یې په دې ډزو کې وژلې دي. یو ملکی او بل سیمه ییز پولیس دی. دوه پولیس زخمیان شوي دي. بشارت وویل چې د وسلوالو یو تن هم وژل سوی او نور لسیمې په تیښته بریالي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې حمله کې د ملا عالم دوه زامن هم زخمیان شوي دي. د بغلان د پولیسو ویان د حمله پړه د حکومت پر وسلوالو مخالفانو وراچولي. خو کومې وسلوالې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دواړه مشکوک کسان پر موټرسایکلو د پلی عالم ښار ته ورغلي وو.
د 9 بجو په شاوخوا کې دوه تنه انتحاریان چې پر موټر سایکل سپاره ول پلی عالم ښار ته داخل شوي ول. د ازادۍ بیرغ چوک سیمه کې پلان یې درلود چې بیګنا وګړي په نخه کړي چې خوشبختانه د اولې حوزې پولیسو یاد انتحاریان په نخه او وروسته له منځه وړي. د یادونې وړ ده چې په یاد نخته کې ملکی او نظامی وګړو ته زیان نه دی اوښتی.
احمد زیول چې په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی په ابیبان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو تن ټپي سوی. د غزنی د والي بیان وحیدالله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د سرفراز په کلي کې سوې ده. جمعزاده ویلي دي چې کوچنیانو په ماین لوبې کولې او ورباندې چاودېدلی. د هغوی عمرونه د 8 او 10 کلونو ترمنځ ښودل سوي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په غور کې د ملي امنیت ادارې یو مامور او د دغه ولایت د جنایي مدیریت یو کارکونکی او یو ملکی وګړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. په دې ولایت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناصرګند وسلوالو کسانو پرون ماښام په دې کسانو حمله کړې. حملې د غور په مرکز فیروزکوه کې سوي. د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش دا خبره د ازادي راډیو ته تایید کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه یې ډډه کړې. هیڅ کومې وسلهوالې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د ازادي اروپا او ازادي راډیو دوه همکاران چې په بلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه، د موټر په ټکر کې مړه سوي دي او یو بل سخت ټپي سوی. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای پرون دا خبر سخت خواشینونکی وباله او ویلي دي چې تر دې بل بد خبر نه شو رسېدلی. ډایریکټر ولادیمیر میخایلو فیسکی 23 کلن او د غږ انجینر ماکسیم 25 کلن و هغوی دواړو په بلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره روان و چې په ټکر کې مړه سول. له هغوی سره درېیم ملګری لیبو زیموتس و 28 کلن دی او په سخت ټپي حالات کې دی. د بلاروس د پلازمېنې مینس په یو روغتون کې بستر دی. د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت نه تمدیدوي. د اعلان سوي بیړنۍ حالات موده د مې د میاشتې په 23مه پای ته رسیږي. د ګرجستان صدر اعظم جورجی ګاخای راپرون وویل چې حکومت به له ولسمشر او د هغه هیواد له پارلمانه د بیړنۍ حالت د تمدید غوښتنه ونه کړي. ګاخای وویل چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي. په ګرجستان کې د مارچ د میاشتې په 21مه نیټې ګرز بندیز اعلان سوی و او دوکانونه، رستورانتونه او لوی مغازې بندې سوي. په ګرجستان کې د کورونا وایرس 600 مثبتې پیښې ثبت سوي، هلته له دې کبله 12 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي راډیو ټکی کام کې واورئ او هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. آیا طالبان به ژر سولې ته غاړه کیږدي؟ په واشنګټن کې له ډیموکراسۍ د دفاع د نړیوال مرکز څېړونکي بیل روی جو دا پوښتنه داسې ځوابوي: د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کرل پیل سوي دي. مدني فعال سید جمال الدین:
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده، نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کرلو په هکله خلک اندېښمن دي.
بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کترپای راسره ملتیا وکړئ. دا یو شمیر نور مطالبه په همدې خپرونه کې واورئ. له موږ سره پاتې شئ. اوس هم د دې خبری ټولګي د سر موضوع: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاد دا خبرې پرون په ویډیو کانفرنس کې خبریالانو ته کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلي دي چې له طالبانو سره پر موافقې کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبرې نه دي سوي، او په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو حملو پړی پر داعش وراچولې. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاد ویلي دا به ډېره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاد دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرنس رسنیو ته کړې دي، خو هغه نه دي ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پر څرنګه او کومه نیټه خبرې کیږي. هغه همداراز ویلي چې ډېر ژر به د دې لپاره چې د تشدد د کمیدو او د بندیانو د ازادۍ خبرې چټکې سي سفر پیل کړي، خو نه دي ویلي چې دوهې یا کابل یا دواړو ته ځي. خلیلزاد ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په اړه چې ټول اړخونه برخه پکې ولري مثبتې خبرې اورېدلې دي. د افغانستان دننه د حکومت پر جوړښت، سیاسي اختلافونو او د طالبانو د بندیانو په خوشی کېدو کې سستی د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته ځنډ پېښ کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس داسې ټاکل سوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو یعنی د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې پیل کېږي. په واشنگتن کې له دیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز څیړونکي بل روجو له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای باور نه لري چې طالبان به په یوه شپه کې په دیموکراسۍ پلوه ډله بدل شي او د افغانستان له حکومت سره به یو ځای شي.
The Taliban is not overnight going to become some democratic group that embraces Taliban په واسطه کې په داسې دیموکراتیک ډول چې
دیموکراسي په غیر کوونی سي او له حکومت سره یو ځای شي نشي پاتې دلای. دا ډله به د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي تر څو چې د اسلامي امارت د جوړولو سیاسي هدف ته ورسیږي. دې قبل دا معامله یعنی د امریکا او د طالبانو موافقه بل هر شی کېدای سي خو د سولې معامله نشي کېدلای. سره له دې چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د موافقې او برخه و خو داسې ګڼل کېږي چې طالبانو په خبرو کې د خپل موقف د کلکولو لپاره حملې نه دي کمې کړي. په همدې حال کې د داعش وسلوالو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو حملې جاري ساتلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده شوې. د یادو نیور د چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغانستان حکومت د یو اړخ په توګه نه و شامل شوی. خلیلزاد په کابل او ننګرهار کې د روسیې حمله په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د سې شنبه پروس په کابل کې پر وروختون په حمله کې ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل شو او په همدې ورځ په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړی برید وشو. د کابل د حمله پړه چا نه ده منلی. طالبان وویل چې په کابل کې حمله دوی نه ده کړې. په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت داعش واخیست. زلمی خلیلزاد پر نوویل چې د امریکا له نظره د داعش وسلوالو دواړه حملې کړې وې. د افغانستان حکومت د طالبانو د فعالیت په اړه له خلیلزاد سره متفاوت نظر لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح که څه هم د خلیلزاد نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې دا چې ځینې کسان د طالبانو پر دروغو باور کوي او په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش پر خیالي ډله وراچوي سادګي کوي. امرالله صالح پر ټویټر لیکلی طالبان خپل لاسونه او خپل ضمیر د هغو ښځو او ماشومانو له وینې نشي پاکولی چې په کابل کې په خونړۍ حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ تر حملې وروسته پوځ ته امر وکړ چې له دفاعي حالته ووزي او تهاجمي موقف خپل کړي. زلمی خلیلزاد مخکې ویلي و چې د داعش وسلوال هڅې کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موقع خرابه کړي او د سوریې او عراق وضعیت ته ورته فرقهیي تشدد رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روغتیا پالان وای په افغانستان کې باید د اوږدمهاله لپاره د قرنطین پر ځای نورې طرحې تطبیق سي. له دې روغتیا پالانو یو هم د افغانستان د سرطاني ناروغیو د مبارزې د مرکز رئیس او د کرونا وایروس د مطالعاتو څېړونکی ډاکټر جاوید صافای دی. هغه لای صافای وایي شک نسته چې کرونا وایروس به دوامدار وي خو خلک دی د روغتیا پالانو سپارښتنې د خپل ورځني ژوند یوه برخه وګرځوي څو خوندي پاتې سي. له ډاکټر جاوید صافی سره صفی الله ستانګزي ملکه کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته. ما تقریبا دوا یا بنیمی میاشتې وړاندې هم ویل چې د دې سین او د دې درمل پیدا کول دا وخت ضرورت لري کې رشي میاشت یو قانون پکې ولګيږي. څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلونو په خوا هم ویلي ول اوس بیا پرې تاکید وکاو چې دا لکه د ایچ آی وی مرض په شان د ایډز مرض په شان دا د انسانانو سره د ډیر وخت لپاره پاتې شي او د انسانانو د وسنه پورته خبره ده. نو په دې کې هیڅ شک نشته. نو په دې خاطر باندې نور هیوادونو چې دغه قرنطین ته اوس نور طرحو باندې کار وکړو د قرنطین په دغه کم وخت لپاره یوه ښه بېلګه ده. ولې طویل مدته انسانان نشي کولای چې په کور کې پاتې شي په دې خاطر چې د اقتصادي فرهنګي او نور مختلف عوامل کېدلی شي چې انسانان د دې تر پای پورې ځان ونسي ساتل.
په افغانستان کې کومې طرحې باید عملی شي چې حداقل د دغه ډیر زیات د قرنټین بدیل ووسی؟
په افغانستان کې قرنټین کار نه ورکوي په دې خاطر چې دا د یو ورځ دوه ورځو خبره نه ده. نو افغانستان حکومت هم نور مشکلات سیاسي اقتصادي او نور مشکلات هم لري. نو په دې خاطر داسې بیلګوباني کار وکړي چې تر څو عام خلک او حکومت د اقتصادي د نگانه ضربه ونه ګوري. نو په دې خاطر باندې افغانستان حکومت په غټو ښارونو کې باید داسې بیلګې په نظر ونیسي چې هغه د خلکو عامه پوهاوی زیات او تر څنګ خلک مجبور کړي تر څو دغه قواعد لکه واټن، د ماسک استفاده کول، لاسونه وخت په وخت مینځل، یعنی په دغه کارونه که چېرته دی عملي کړي نو په دې کې هېڅ شک نشته چې دا کورونا داسې شی نه ده چې تاسې به کور ته راځي. نو که چېرته اصول مراعت نه کړو نو کېدای شي دا مشکل بیخي زیات شي.
ډاکټر صاحب، په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس باندې تر دا اوسه چې خبرې کوو 4.5 میلیون کسان اخته شوي دي او څه باندې 3 لکه کسان مړه شوي دي. داسې یو حالت تر اوسه پورې نه دی راغلی چې دغه د مرګونو شمیر دې راکم شي یا د وروشي. په ځینو هیوادونو کې دا کار شوی دی او خو بیا هم داسې ګواښ موجود دی چې ممکن دویمه څپه راشي د کرونا.
په دې کې شک نشته په دې خاطر چې تاسو دغه اسپانیا کې چې په 1913 کې رامنځته شوی ول، په هغه وخت کې هم 50 میلیونه انسانان مړه کړي او تقریبا 3 میلیونه انسانان یې په نړۍ کې اخته کړي ول. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دریمه څپه هم راشي. په دې خاطر کله چې ژمی راځي، هوا یخیږي، نو دغه ناروغۍ، تنفسي ناروغۍ خپله راپیدا کېدلی شي. نو په دې خاطر دغه مرحلو کې شک نشته. نو په دې خاطر باید دې لپاره کېدای شي په وخت مرور د زمان کې کېدای شي بعضې درمل مختلف هیوادونه وازمایي، کېدای شي کوم درمل ورته داسې نه اوسېږي چې بیخي مخنیوی وکړي، کېدای شي مؤثره اوسېږي. یا اوس هم طبي چارواکي پرې کار کوي چې څنګه نورې لارې ورته وګوري، خو یو غټه ستونزه ده.
ډاکټر جاوید صافی و چې ویلې په افغانستان کې باید د اوږدمهاله لپاره د قرنټین پر ځای پر نورو طرحو کار وسی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کار بیا پیل شوی. دوی پر ولایتي ادارې غږ کوي چې د دې توکو د کرنې مخه دې ونیسي. احسان آرین نور جزئیات وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د واورو له ختمېدا او د هوا له ګرمېدو سره سم د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې ولایتي اداره پاتې راغلې. دی وایي
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده. نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کارلو په حق له خلک اندېښمن دي.
د اسف خل په وینا وسلوالو طالبانو د پکتیا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د 400 د نه کارلو خبر ورکړی. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په اصل شوی پیغام کې د خبر تایید کړی. خو د پکتیا ولایت مدني فلان وایي چې له هم د ځینو ولسوالیو په یو شمېر برخو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی دی. د پکتیا ولایت شورا وایي چې اړوند مسؤلین دي مخکې له دې چې یاد بوټي حاصل ته ورسیږي له کارلو دي وړاندې مخنیوی وکړي. د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل وایي
د ولایتي اداره په لومړیو کې یو شمېر برخو کې دوی کوټلي ګمونه نه اخلي، ولی همدغه نشه یي بوټي حاصل ته رسیږي بیا اقدام کوي، عملیات کوي.
د پکتیا د زوزي اریوبولس ولې اوسیدونکو محمد عمر جان چې ل 13 کلونو راهیسې په خپل کلی کې چرس کوي وایي صحیح کل د 400 د کارلو پر ځای سبزي او میوه کوي، خو د ګټې په اړه اندېښمن دی.
خو د نورو فصلو کې چې شیونه اوس مو کچالان چې کرل خصو به په 500 روپۍ چې بیا به مخرتول په 100 روپۍ هغه ساړي خونې و چې شی مقالات نو مونته
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د نشه یي توکو د کار او قاچاق په وړاندې د مخنیوي هڅې روانې دي او د بزګرانو لپاره د بدیلو چارو ګڼې پروژې تر کار لاندې لري. د ولی ویاند عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل
نور سیمو د دې ولایت کې چې د 400 کښت بکې د حالت بدلې او تشویقي برنامه دی ولایتي ادارې لخوا نه تر لاس لاندې دی پاغه کې د ځنګلونو اخیا د مرغداري او باغداري او کرنې یو شمیر مهم پروژې کار پر عمل انجریان لري
د پکتیا سیمه ایز او امنیتی چرواکی په داسې مهال د بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو خبره کوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو په وینا د پکتیا په ځای اریوب احمدابا احمد خیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې چرس کرل کېږي او بیا نورو ولایتونو ته قچا کېږي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي دغه سکتور به تر 2023 میلادي کال پورې بیرته هغه حالات غوره کړي چې له کرونا وبا مخکې درلود. د دې ټولنې مشر ویلي د کرونا د خپرېدو راهیسې په اروپا او امریکا کې هوایی پروازونه سفرونو ته تقاضا 90% کمه سوې. اسدلال الدین په دې اړه راپور لري.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي کرونا وبا دغه سکتور ته دروند مالی زیان اړولی او ایله په دو کلونو کې بیرته په پښو ودرېږي. ان بی سی نیوز د دغه ادارې د مشر الکساندر ډی جوانیک له قوله لیکلي که ګرځبندیز او دغه راس په سفرونو بندیز اوږد شي عادي حالت ته د هوایی سکتور بیرته تګ ممکن لدی هم ډیر وخت ونیسي. خاغلی جوانیک له دولتونو غوښتي چې پړاو په پړاو هوایی ترانسپورت ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي. د هوایی ترانسپورت ادارې ویلي دوی هیله لري چې تر اوړي پورې به د اروپایي ټولنې دننه الوتنې پیل شي چې بیه به یې مناسبه او د خوندیتوب اصول به پکې په نظر کې نیول کېږي. اروپایي ټولنې د جون تر نیمایي پورې خپلې پولې د بهرنیو په مخ تړلې خو د دغې ټولنې دننه هیوادونو کې ورو ورو د پولو د خلاصولو پریکړه کړې. دوی ویلي له هغو هیوادونو سره به تګ راتګ پیلوي چې کرونا ویروس پکې کم وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هوایی شرکتونو مخکې له مخکې چمتووالی ښودلی چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. له دې ډلې یونایټډ ایرلاین هیله څرګنده کړې چې جون میاشت کې به د اروپا او چین ترمنځ الوتنې پلان کړي او د اماراتو ایرلاین ویلي په نهو هوایی کرښو به د مې میاشتې په 1 پروازونه پیل کړي. د اروپا کمبایه هوایی کرښې ریان ایر ویلي د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې به خپل 40% فعالیتونه بیرته پیل کړي. راتلونکو یو 2 کې یو شمېر نورو هوایی شرکتونو هم د فعالیت د بیا پیل هیلې څرګندې کړې دي. خو د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې ویلي د دوی هیلې د یو شمېر دولتونو هغې تګلارې اغېزمنې کړي چې مسافر له رسېدو سره سم 14 ورځې قرنطینه وي. د دغې ټولنې مشر ډی جوانیک ویلي د 2 قرنطین شرط سره به هیڅوک په اسانه هوایی سفر ته زړه ښه نه کړي. نوموړی وایي له دولتونو سره په خبرو بوخت دی چې دغه شرط له منځه یوسي ځکه د ده په باور هوایی شرکتونه د الوتکې دننه د خوندیتوب او کنټرول داسې لارې چارې سنجوي چې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي. په الوتکه کې د ویروس ضد مایع کارول، د مسافرو لخوا د ماسک په وسیله د خولې او پزې پټول، الوتکه کې د ګڼې ګوڼې مخنیوی، یوازې د ځانګړو شوو خوړو استفاده، د الوتکې دننه برخې ته د بکسونو نه پورته کول او په ټوله کې د نظافت مراعتول هغه لارې چارې دي چې دې ټولنې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره وړاندیز کړي دي. ځینې هیوادونه له هغې ډلې استرالیا، نیوزیلاند، چین، اسپانیا او بریتانیا نړیوال مسافر دغو هیوادونو ته په ورسېدو د 2 لپاره اجباري قرنطینه وي. هانګ کانګ بیا رسیدونکو مسافرو ته یوه داسې غاړکۍ ورکوي چې مسافر د قرنطین پر مهال څاري چې څومره ټولنیز واټن مراعتوي. د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي د دوی وړاندیز شوې لارې چارې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي خو دوی ویلي دې برخه کې وروستۍ پریکړه د دولتونو کار دی.
نړیوالو ورځپاڼو ته احمد شیبر کتنه کړې.
ګارډین تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې سولې ته هیلې په شوې دوه ښکاري. ورځپاڼه د پنجشنبې په ورځ په ګردیز ښار کې د طالبانو موټر بم برید ته اشاره کوي چې پکې 5 ملکیان او لږ تر لږه یو عسکر ووژل شول او په لسګونو تنه ټپیان شول. ګارډین لیکي دا لومړی برید دی چې په یوه ښار کې یې طالبان وروسته تر دې کوي چې په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کړی دی. ورځپاڼه څرګندوي د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې نه دي او داسې ښکاري چې دا خبرې تر پیل مخکې د له منځه تلو په حال کې دي. طالبانو د پنشن بې پروس وویل چې دا برید یې د دې لپاره کړی دی چې اشرف غني اعلان وکړ چې پوځیان له دفاعي حالته تهاجمي ته راولي. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په دفاعي حالت کې وو تر څو د سولې خبرې پیل شي. خو د سېشنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې پر ملکیانو له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اشرف غنی امر وکړ چې دا ځواکونه په تهاجمي حالت کې راشي. طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. ګارډین وړاندې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستې دي چې وایي موږ په جګړه کې برلاسه یو، له جګړې ستړي نه یو او ورته چمتو یو. ګارډین لیکي جپو امریکایي چارواکو د سولې پر بهیر ډېره پانګونه وکړه او داسې ښکاري چې افغان حکومت یې هڅولی دی چې د طالبانو دریځ ومني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له حکومت او طالبانو غوښتي دي چې په ګډه د تروریستانو پر ضد هڅې وکړي. ګارډین لیکي په وروستیو میاشتو کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د طالبانو بریدونه په خپلو شخړو ته شایي امکانات برابر کړي وي. ورځپاڼه وړاندې د افغانستان د څېړونکو د شبکې د چارواکي کیټ کلارک خبرې راخیستې دي چې وایي که طالبانو له اوربند سره موافقه کړې وای نو هرې بلې ډلې ته به بیا سخته وه چې دا ډول بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي د سولې خبرې هسې هم د زندانیانو د تبادلې پر سر اغېزمنې شوي دي او افغان حکومت د طالبانو د بریدونو زیاتېدو په غوسه کړی. حتی امریکایانو هم خپل قهر څرګند کړی چې ویې ویل د طالبانو دا بریدونه د هغوی د شفاهي ژمنې پر خلاف دي چې ویلي وو حملې به راکموو. د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه په وتلو دي. خو کیټ کلارک وایي یو سوال پاتې دی چې آیا طالبان د خبرو لپاره جدي نیت لري. میرمن کلارک بیا وایي که طالبان خبرې ونه کړي د واشنگتن دوهم پلان نه تر سترګو کیږي. د لویدیځ بلې چاپي خپرونې سټارز اینڈ سټرایپس د رونالډ شورر په اړه لیکنه خپره کړې ده. شورر د 40 کلونو په عمر د پنځشنبې په ورځ د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. د امریکایي په 2013 کال کې د یوې جګړې پر مهال په نورستان کې له یوه ټپي عسکر سره مرسته کړې چې بیا یې په 2013 کال کې د امریکا د پوځ تر مډال ترلاسه کړ. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې د بهروز محمد خبرې راخیستې دي چې دی د امریکایي ځواکونو ژباړونکی و. دی وایي چې شورر د افغان کمانډو لومړی کنډک وروزه چې نور پوځ ته دا یو مثال وګرځېد. بهروز مومن زیاتوي چې د شورر مینه ماته داسې ښکاري لکه ورور چې مې مړ شوی وي.
په افغانستان کې 8:26 دی اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دی چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سټماټیکه حمله وه. د پلخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوی. په پلي عالم ښار کې بېګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د غزنی په ابیبان ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې دوه ماشومان وژل سوي او یو بل ټپي سوی. د آزاد اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران په بیلاروس کې چې په بیلاروس کې د کرونا وایرس په اړه راپور چمتو کاوه د موټر په ټکر کې مړ سوي او یو بل سخت ټپي سوی. او د ګورجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالات نه تمدیدوي.
دا ژوند رنگونه اول د نمره تا یو څه کار کوي.
زه خو محمد نذیر دي سربي ولسوالۍ دي وزبین وسیدونکی. کار خو دا ګلکاری ده بس دیاړی میاړی مخو ګلکاری ده.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
یاره تقریبا یو 2-3 کال اوسو.
مخکې دې څه کول؟
مخکې خو مستری تو بو هغه بیا پرې خو د دې موټر وو.
مخکې ولې پرې خو؟
یو څه مشکلات وو د وطن کې.
ولې په خار کې بیا کار شروع نه کړ؟
خار کې بس د لګزوی په بس کار د شاګردی کار او بس کې څنګه راته کېده. بیا بس ما د کور مشکلات او اند روزانه کارونه کول.
څو نفر کور کې دی او څو کار کوي؟ نور
تقریبا کار والا خو یو زیم او تقریبا کور کې وطن پرې او یو زی کار والای.
تومره کیږي چې د کور لپاره میاش کې کوم کار کوي هغه پوره شي که نه پوره کیږي نو بیا څه کوي؟
یاره د سه سره نو کې گزاره کوو بس.
یو خبره ده ځینې خلک شکایت کوي کنه وایي ک یو څوک یو غریب سړی سره کنه مثال یو کار پکې بیا ډیره چانی مور سره وایي چې خیر نه مثال 100 روپۍ نه 50 تر کومه کنه یې کوشش کوي چې پیسې ترې کم کړي. خو مثال نور ځای کې چې ډیر غټ مصرف کوي بیا الته دومره چانی نه وایي خپل لتا سره څومره چانی وهل کیږي نه څومره کمی پیسې درکوي
یا د سلو کې لاس پیسه د خل ډیر خل پیدا کی د کدا ځان وانت دي او نور ډیر چنی وي یعنی په 50 باندې کارګر ډیر جوړي هغه کی او دغه سبب په لکاو مصرف کوي په غیر نه خوږي
خو هغه ته 50 سم نه دي لیکن تاسو ته ډیر شیدل
موږ دنه یو مشکل را پکې بالکل واقعتا
خوشاله د ژوند لدی مسیر او بهر
په دې حال خو شکر ده چې سیات روغ ده بس د خدای فضل ده سیات روغ دم یو واټه بچی
خوشاله اوسه مننه
خیر سي ډیره مننه
ترنو ورځونکو دا